ラジオ。
السلام علیکم قدر منوریدونکو د ماکام تر وو بجو د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته چې ز احمد تکلی د طاهر روحان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم خراغلست. نن سه شنبه د 1409 هجریم هجری المریز کال د کب ولسمه د 2011 کال د مارچ ل 8 نیټې سره برابر ده. د مارچ 8 د خزو نړیواله ورځ ده چې په افغانستان او ټوله نړۍ کې د خزو د پیوستون د ورځې په توګه منزل کیږي. د ازادۍ رادیو خبرونه په نیم ساعتخ سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه له خبرونو او راپورونو جوړه ده. په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو او راپورونو سرلیکونو ته. د امریکا دفاع وزیر رابرت ګیټس وایي چې افغان ولسمشر د ناټو په هوایي برید کې د نهو افغان ماشومانو د وژل کېدو په خاطر د ده بخښنه منلې ده. ښاغلي ګیټس چې له ولسمشر کرزي سره تر کتنې وروسته خبرې کولې همداراز وویل چې واشنګټن په افغانستان کې د دایمي پوځي اډو جوړولو ته لیوال نه دی. افغان چارواکي وایي دوی تمه لري چې نړیوال ځواکونه به په هیواد کې د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د ولسمشر حامد کرزي وروستی خبرداری په جدي ډول په پام کې وساتي. د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې ډېر ځواکونه وایي داسې شواهد ورسره دي چې ښایي د افغانستان او ایران پر ګډه پوله د وسلو او مخدرو موادو قاچاق کیږي. ایران پرون اعلان وکړ چې پر یوې میرمنې د جنسي تجاوز په تور درې تنه محکوم شوي افغانان یې اعدام کړي دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي مارک ګراسمن سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې واشنګټن دې د معمولي پیښو پر سر له اسلام آباد سره خپل اړیکې نه زیانمنوي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون اسلام آباد ته ورسید څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي اړیکو د پراخولو په مقصد له چارواکو سره خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما وایي چې امریکا او په ناټو کې د هغې متحدان له هم د معمر القذافي د رژیم لخوا د لیبیا د ملکي وګړو د ځپلو په ځواب کې یو لړ لارې چارې په پام کې لري. او د امریکا حکومت په ګوانتانامو زندان کې د ساتل شویو هغو بندیانو لپاره چې تور نه دی پرې پورې شوی یوه نوې قانوني پروسه اعلان کړې ده. نن د مارچ 8 د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې منزل کیږي چې ویل کیږي په هیواد کې د ښځو حقوقو ته لږ درناوی کیږي. قدر من اوریدونکو په دې اړه به د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه هم ترته خبره کړو.
کله چې په یو ساحه کې امنیت نه وي تبل هلته قانون حاکمیت نه لري، او کله چې قانون حاکمیت ونه لري تبل ښځې ستونزو سره مقابل کیږي.
پر دې سربیره د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه او نور مطالب لرو چې د سهارنی خبری مجلې ته تر پایه کې نه و بیوري. خدا دې د دې خبرونه لومړی موضوع ته پام وکړي. د امریکا دفاع وزیر رابرت ګیټس وایي د هیواد په افغانستان کې د دایمي اډو جوړولو ته لیوال نه دی. ګیټس چې له ولسمشر حامد کرزي سره په ارګ کې لکتنې وروسته پرون په یو ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل د امریکا متحد ایالات په یو ډول په دې مهم ستراتیژیک هیواد کې اوږدمهاله پوځي حضور ته چمتووالی لري. د پر هغه پروګرام ټینګار وکړ چې پر اساس یې د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پوځي عملیات پای ته رسیږي. رابرت ګیټس همداراز وویل چې د ناټو ځواکونو لخوا په هوایي بریدونو کې د نهو افغان ماشومانو د وژنې په خاطر بخښنه غواړي او کرزي د ده بخښنه منلې ده. په دې اړه نور تفصیل اسمت څاروان په دې راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر رابرت ګیټس د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د نهو افغان ماشومانو وژنه یو زیان او ګزار وباله. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر پرون په نا اعلان شوي سفر کابل ته ورسید او ټاکل شوی دی چې د افغانستان ختیځ او جنوب ته هم لاړ شي. د کونړ په غازی آباد کې د تیر اونۍ د سه شنبې په ورځ د ناټو ځواکونو له لوري د نهو افغان ماشومانو د وژل کېدو پیښې د ده پر سفر سیوری غوړولی دی. ګیټس پرون په کابل کې له ولسمشر کرزي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې د دغو نهو ماشومانو پر وژل کېدو د امریکا لخوا معذرت وغوښت.
Not only is their loss a tragedy for their families.
د دوی مړینه یوازې د هغوی د کورنیو لپاره یو ناورین دی، بلکې د افغانستان له خلکو سره زموږ د اړیکو لپاره هم یو گزار دی. د دوی امنیت زموږ تر ټولو لوی اندیښنه ده. ولسمشر کرزی افغانستان ته د ښاغلي ګیټس تر سفر یو ورځ مخکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان بخښنه رد کړې وه او ویلي وو چې نور دوی ته بخښنې د منلو وړ نه دي. دا هم ویلي وو چې د ملکي خلکو مرشوبلې له واشنګټن سره د اړیکو د خړپړتیا اصلي عامل دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د کونړ په پیښه ژوره خواشیني او د وژل شوو ماشومانو د کورنیو له غړو سره خواخوږي څرګنده کړې وه. ګومان کېږي چې ښاغلی ګیټس به نن د افغانستان جنوب او ختیځ ته لاړ شي. د پینټاګون ویان جیف موریل چې له ګیټس سره په سفر کې ملګری دی، خبریالانو ته ویلي دفاع وزیر رابرټ ګیټس غواړي چې د تیر کال له دسمبر میاشتې راوروسته د جګړې په میدان کې د راغلو بدلونونو په باب لومړی لاس معلومات ترلاسه کړي او په خپل حالات له نږدې وګوري. موریل دا هم وویل ګیټس تمه لري چې قمندانان به ورته ووایي چې په جګړه کې مهم پرمختګونه کړي دي او په راتلونکو ورځو کې د طالبانو د حملو لپاره تیاری نیولې ده. ګیټس وروستیو پرمختګونو ته په اشاره وویل چې د هغو معنا به دا وي چې امریکایي پوځیان به کولی شي چې سوکه سوکه له افغانستانه وتل پیل کړي. سره له دې چې د ایستل کېدونکو ځواکونو د شمیر په اړه لا پرېکړه نه ده شوې، خو زما په نظر موږ به په ښه حالت کې یو چې د جولای په میاشت کې د امریکا او ایتلاف د ځینو پوځیانو کمول پیل کړو. که څه هم کېدی شي موږ به د افغانستان مختلفو سیمو ته نور ځواکونه ولیږو. ټاکل شوی ده چې د حمل په لومړۍ نیټه ناټو په افغانستان کې افغان ځواکونو ته د خپل هیواد د امنیتي چارو د سپارلو پروګرام اعلان کړي. ولسمشر کرزی هم ویلي چې دوی به د نوي لمریز کال په لومړۍ ورځ له نړیوالو ځواکونو څخه د امنیتي چارو د ترلاسه کولو اعلان وکړي. خو د ملکیانو مرژوبلي د دواړو خواوو اړیکې اغېزمن کړي او وروستۍ پیښې د امنیتي مسؤلیتونو له سپارلو پام په بل اړولی دی. کارپوهان وایي د ملکي تلفاتو پر سر د کرزي توند انتقادونه سبب کیږي چې له ولسي ملاتړه برخمن شي، خو په اوږدې مودې کې به د دې کار اغېز لږ وي، ځکه له امریکا سره د کرزي اړیکې تر دې مخکې هم چندان شي نه وي. د امریکا امنیت پروژه په نوم د یوې غیر انتفاعي تحقیقاتي موسسې غړي جوشا فوس ریوټرز خبري اژانس ته وویل ویل کېږي چې په افغانستان کې د اصاف له لورې د ملکیانو پر مرګ ژوبلو د عام ولس غوسه مخ پر زیاتېدو ده. په تیرو درو اونیو کې د افغانستان په ختیځ کې لږ تر لږه دې ته ورته څلور پیښې وشوې. د ملګرو ملتونو له معلوماتو سره سم د تیر کال په لسو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 6000 ملکیان وژل شوي، چې په څلورو کې درې برخې د وسلوالو طالبانو په ځان وژونکو بریدونو او چاودنو کې وژل شوي وو. خو د نړیوالو ځواکونو لخوا د ملکیانو پر وژل کېدو خلک زیات فارې شي.
په همدې حال کې افغان چارواکي وایي دوی تمه لري چې نړیوال ځواکونه به د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي په برخه کې د ولسمشر حامد کرزي وروستۍ خبرداری جدي په پام کې ونیسي. دوی وایي ملکی مرګ ژوبله په خلکو کې د نړیوالو ځواکونو محبوبیت راکموي. ولسمشر حامد کرزي د یکشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د نړیوالو ځواکونو قمندان جنرال ډیوید پیټرایس ته په خطاب کې وویل چې د ملکی تلفاتو په اړه د دوی بخنه نور نه د منلو وړ نه ده. احمد زبیر جمن په دې اړه له کابل راپور راکوي.
د نړیوالو ځواکونو لخوا د ملکی مرجوب لپاره د افغان جمهور رئیس وروستی غبرګون چې چارواکي تر پخوانیو هغو ډیر جدي بولي، وروسته له هغه راڅرګند شو چې نړیوالو ځواکونو په کونړ ولایت کې نه ماشومان په خپل عملیاتو کې ووژل. د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوډ پیټریوس د دغه پیښې په اړه هم د پخوا په شان بخنه غوښتي وه، خو دا ځل جمهور رئیس ورته رټ ځواب ورکړی چې بخنه غوښتل د افغانانو درد نشي دوا کولای. پوښتنه دا ده چې نړیوال ځواکونه به دا ځل د ملکي مرجوب لی د مخنیوي لپاره د افغان ځواکونو غوښتنه څومره په عمل کې پلي کړي. د دې پوښتنې په ځواب کې د دوشنبې په ورځ د جمهور رئیس د ویان مرستیال احمد ضیا سیامک هیروي ازادي راډیو ته وویل
کشته شدن
از روزی مردم هر روز د افغانستان د بیگونه خلکو وژنه د ناراضیتۍ سبب کیږي. هغه محبوبیت چې نړیوالو ځواکونو په لومړیو کې درلود تبان تر پښتون لاندې راغلی دی، او د دې محبوبیت د بیا راژوندۍ کولو لپاره نړیوالې ټولنې ته لازمه ده چې د افغانستان د خلکو فرهنګ، دودونو او دین ته درناوی وکړي، او د افغانستان له خلکو، حکومت او امنیتي ځواکونو سره په همغږي کار وکړي. هیروي وویل که څه هم د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان ژمنه وکړه چې نور به د ملکي مرجوب لی په مخنیوي کې پوره هلې ځلې کیږي، خو د دې ژمنې عملي کېدل بیا هم په دې پورې اړه لري چې دوی په خپل خبرو عمل وکړي او له خپل سره عملیاتو لاس واخلي. نړیوال ځواکونو د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې د تیرونی په عملیاتو کې د نه ماشومانو د وژل کېدو خبره منلې، خو تر هغې مخکې په غازی آباد ولسوالۍ کې د 14 نور ملکیانو وژنه تر اوسه نه ده تایید کړې، چې افغان چارواکي وایي د دوی په عملیاتو کې وژل شوي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري وخت د سهار 9:10 دی. نن د مارچ 8 له ښځو سره د پیوستون نړیواله ورځ ده او سکالې سلمه کلیزه ده. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ویل کیږي د ښځو حقونو ته پکې لږ پام کیږي. د ښځو د حقونو د ځینو فعالانو په وینا د لویدیځ او د افغانستان د حکومت له ادعاو سره سره په هیواد کې د نجونو د زده کړو، روغتیايي خدماتو او روزګار په برخو کې ډیر کم پرمختګ شوی. لا هم ډیر شمېر نجونې له زده کړو محرومې دي او لا هم د افغانستان د میندو د مړینو د شمیر له نظره په نړۍ کې تر ټولو بد وضعیت لري. د ملګرو ملتونو د ښځو د ملاتړ اداره یا یونیفم وایي چې په افغانستان کې یوازې په سلو کې 12 ښځې لیک لوست کولای شي. په سلو کې له کابو 6 تر 8 نجونې په زوره ودیږي او په سلو کې 50 نجونې د هیواد د اساسي قانون پر خلاف تر 14 کلنۍ مخکې ودیږي. د ریلیف ویبپاڼې چې په نړۍ کې د بشري چارو څارنه کوي له یو راپور سره سم په سلو کې یوازې 15 افغان نجونې له ابتدایي ښوونځي وروسته زده کړو ته دوام ورکولی شي او په هرو 9 میندو کې یوه د ماشوم د زیږولو په وخت له ژونده بې برخې کیږي. اسمت سروان پر همدې موضوع د بشري حقونو له فعالې او د مشرانو جرګې لغړې انارکلی هنریار سره مرکه کړې.
فعلاً په افغانستان کې د ښځو وضعیت تاسو ته څنګه ښکاري؟
ښځې د ټولنې نیمایي ډېره برخه په افغاني ټولنه کې ده. د دې په خاطر د دوی د ژوند یعنې په مختلفو چارو کې څه اقتصادي ده، څه فرهنګي، څه اجتماعي ده او څه خاصتاً کورنۍ کې ده. د دوی تحلیل ته زما په نظر ډېر وخت ضرور ده، لیکن بیا هم د ښځو په وضعیت کې د افغانستان کې لاسته راوړنې دي او ستونزې دي.
ویل شي مثلا کومې لاسته راوړنې؟
لاسته راوړنې دا دي چې اوس د دې په خاطر چې په افغانستان کې ښځې ډېر د کورنۍ ستونزې لري، کورنۍ تاوتریخوالی نه ضرر ویني او د دې مقابل کې مخکې کوم قانون وجود نه درلود چې اوس تقریبا 1 کال نه ډېر وخت کېږي چې دغه قانون ده، قانون نافذ ده او د ښځو اختصاصي څارنوالي په دې خاطر چې دغه قانون تطبیق کړي په دغه ساحه کې کار کوي.
د ستونزو په هکله هم وایي چې افغان ښځې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
کورنۍ تاوتریخوالی دغه ستونزې سمه دي چې د ښځو په وړاندې دي او موږ ګورو چې د دې په مقابل کې نورې ستونزې هم شته. یو لوی ستونزه موږ ګورو په ځینې ځایونو کې امنیت ټینګ نه ده او کله چې په یو ساحه کې امنیت نه وي تبل هلته قانون حاکمیت نه لري او هلته ناوړه دودونه، رسم رواجونه ډېر دي. د دې په خاطر ډېر عملي کېږي او کله چې قانون حاکمیت ونه لري تبل ښځې ستونزو سره مقابل کېږي. اوس هم هغه پېښې چې مختلف ارګانونو سره سرکت کېږي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی موجود ده او عوامار ډېر دي. او بل دا چې مهمه بله ستونزه دا ده کله چې ښځې دغه ستونزو سره مخامخ کېږي د فامیلی محکمې نشتوالی ده چې په ټول افغانستان په فکر کوم څو ولایتونو کې فامیلی محکمې موجود دي او نور فامیلی محکمې نه لري او د ښځې حق قضیه چې دي په شهري محکمو کې فیصله کیږي او یا هلته د ښځې قاضي نشتون ده. یعنی هغوی په ځینې ځایونو کې یعنی اکثریت ځایونو کې موږ ډېر لږ قاضیان ښځې لرو.
د ښځو د حقونو فعال د افغانستان د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار و چې د مارچ د 8 د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت په هیواد کې د ښځو د وضعیت په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
نن سه شنبه د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. ازادي رادیو د غرمې له 12 تر 2 بجو پورې په همدې مناسبت خاص خبرونه لري چې په ژوندۍ بڼه خبريږي. تاسو هم کولای شئ چې ټلیفون وکړئ او په خبرونه کې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیره ده 0100299201.
زموږ آزادۍ رادیو اوري. ایران وایي درې تنه افغانان یې د تهران په یو محبس کې وروسته له هغه اعدام کړل چې دوی د یو بل افغان پر میرمنې د جنسي تجاوز په تور محکوم شول. یو ایرانی ورځپاڼې چې پرون دا خبر خپور کړ، نه یې د اعدام شویو کسانو او نه د هغه چا نوم ته اشاره کړې چې تجاوز پرې شوی، خو دا یادونه یې کړې چې پیښه دوه کاله مخکې شوې او درې محکوم شوي کسان د یکشمې په ورځ په دار وځړول شول. دغو درېو تنو له اعدامېدو سره د اعلان شویو ارقامو له مخې د روان 2011 کال په څه باندې دوو میاشتو کې په ایران کې د اعدام شویو کسانو شمیر 290 ته ورسید. ایراني چارواکي وایي چې په سلو کې 80 اعدام شوي کسان د مخدرو موادو قاچاق بران دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. او دا هم د مهمو خبرونو سرخطونه یو ځل بیا. د امریکا دفاع وزیر رابرت ګیټس وایي چې افغان ولسمشر د ناټو په هوایی برید کې د نهو افغان ماشومانو د وژل کېدو په خاطر د ده بخښنه منلې ده. ښاغلی ګیټس چې له ولسمشر حامد کرزي سره تر کتنې وروسته پرون خبرې کولې، همداراز وویل چې واشنگټن په افغانستان کې د دایمي پوځي اډو جوړولو ته لیوال نه دی. افغان چارواکي وایي دوی تمه لري چې نړیوال ځواکونه به په هیواد کې د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د ولسمشر حامد کرزي وروستۍ خبرداری په جدي ډول په پام کې وساتي. د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې ډېر ځواکونه وایي داسې شواهد ورسره دي چې ښایي د افغانستان او ایران پر ګډه پوله د وسلو او مخدرو موادو قاچاق کیږي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې واشنگټن دې د معمولي پیښو پر سر اسلام آباد سره خپل اړیکی نه زیانمنوي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون اسلام آباد ته ورسید څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي اړیکو د پراخولو په مقصد له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما وایي چې امریکا او په ناټو کې د هغې متحدان لا هم د معمر القذافي د رژیم لخوا د لیبیا د ملکي وګړو د ځپلو په ځواب کې یو لړ لارې چارې په پام کې لري، او د امریکا حکومت په ګوانتنامو کې د ساتل شویو هغو بندیانو لپاره چې تور نه دی پرې لګېدلی یوه نوې قانوني پروسه اعلان کړې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو اوس رضوان مراد ته غوښ شي چې د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کړي.
د امریکا چاپ نیویورک ټایمز او د لندن چاپ ګارډین ورځپاڼو دواړو پرون په خپلو غنو کې په افغانستان کې د ناټو په عملیاتو کې د نهو ماشومانو د وشل کېدو او پر دې پیښې د ولسمشر حامد کرزي د سخت غوسې په اړه راپورونه خپره کړي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه په دې اړه په یو مطلب کې لیکي چې د ناټو په عملیاتو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله یو هغه مهم علت دی چې د افغانستان او لویدیځ اړیکو ته زیان اړولی، او د وسلوالو طالبانو هغو تبلیغاتو ته نور هم قوت ورکوي چې وایي د ناټو ځواکونه د افغانانو د ژوند خیال نه ساتي. دا پیښه تېره اونۍ د سه شنبې په ورځ د کونړ ولایت په پیچ دره کې هغه مهال وشوه چې دا ماشومان چې عمرونه 12 او له هغه څخه کم وو د لرګیو پر راټولولو بوخت وو. د ناټو چارواکو د دې پیښې مسؤلیت ومنه او له دې کبله یې بخښنه وغوښته، خو په هغه خبر پاڼه کې چې د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا خپره شوه، ولسمشر حامد کرزي د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال ډیوډ پیټرویس ته ویلي چې بخښنه غوښتل کافي نه دي. نیویورک ټایمز لیکي حقیقت دا دی چې وسلوال طالبان په خپله د ناټو د ځواکونو په پرتله ډیر زیات ملکي وګړي وژني. ورځپاڼه په دې اړه د ملګرو ملتونو د یو وروستي رپورټ یادونه کوي چې طالب وسلوال په هیواد کې له څلورو دریو برخو ملکي وژنو مسؤل بولي. خو د ورځپاڼې په وینا د ناټو لخوا د ملکي وګړو د وژنې په اړه خبرې ډېرې کېږي چې علت یې هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ضد احساسات دي. ورځپاڼه زیاتوي د ملکی وګړو د وژنو د پخوانیو پیښو برعکس چې وسلوال او ملکی وګړي دواړه به پکې وژل کېدل، دا ځل وژل شوي ټول ملکیانو چې مسؤلیت یې هم ډېر شر ناټو ومنه، او په داسې حالاتو کې ناټو معمولا د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکوي. پر همدې موضوع برطانوي ورځپاڼې ګارډین هم یو مطلب خپور کړی چې سرلیکې دی حامد کرزي د افغان ماشومانو د وژنې په برخه کې د امریکایي چارواکو بخښنه ونه منله. ورځپاڼه د افغانستان د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې د ولسمشر حامد کرزي څرګندونو ته په اشاره وایي چې د خواشینۍ څرګندول او د دې پیښې غندنه د خلکو د ټپونو علاج نه شي کولای. ګارډین لیکي چې د ملکي وګړو تلفات افغانان سخت په غوسه کړي دي. ورځپاڼه همدارس د ملي امنیت د شورا په غونډه کې د ښاغلي کرزي هغه وینا یادوي چې د ناټو او امریکایي ځواکونو له عمومي قماندان جنرال پیټرویس څخه وغوښته چې د دې ډول پیښو مخه باید ونیول شي. ګارډین په پای کې لیکي د ناټو پوځي عملیاتو د نړیوالو ځواکونو په وړاندې د افغان حکومت حساسیت پارولی، او افغان چارواکو په دې ترڅ کې نړیوال ائتلاف د هیواد په ختیځ کې د ګڼ شمېر ملکی وګړو په وژنه تورن کړی دی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. وخت د سهار 8:06 دی. په افغانستان کې د ایران نړیوال ځواکونه وایي داسې شواهد لري چې ښایي د افغانستان او ایران پر پوله د وسلو او نشه یي موادو قاچاق اوس هم کیږي. د ایساف ځواکونه وایان پرون په کابل کې دغه خبرې وکړې. خدای هم وویل چې افغان او نړیوال ځواکونه د مخنیوي لپاره چمتووالی لري. په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو تر دې مخکې هم څو ځلې ویلي و چې ایران په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو سره مرسته کوي، خو ایران دا ادعا رد کړې دي. په دې اړه نور حال له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال معصوم میوند په راپور کې واوري.
په افغانستان کې نړیوال ځواکونه وایي داسې شواهد لري چې اوس هم افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو څخه وسلې او نشه یي توکي راقاچا کیږي. د نړیوالو سولو ساتو ځواکونو ویان جوزف لارس د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته په خپل خبرو کې د افغانستان او ایران پر پوله د وسلو او نشه یي توکو قاچاق ته اشاره وکړه، خو ده وویل داسې اسناد نه لري چې په دغو چارو کې د ایران د حکومت لاس وشي.
بله، موږ د افغانستان او ایران پر پوله د وسلو او نشه یي توکو د قاچاق شواهد لرو. موږ د مسلې ته ځان رسوو. افغان او نړیوال ځواکونه د دې توان لري چې د افغانستان په پولو کې دغه ډول پېښې را کمې کړي. داسې شواهد نشته چې په دغه مسله کې د ایران د حکومت لاس لرل وخی.
په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو څو ځله ایران د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره په مرسته تورن کړی دی. تر دې پخوا د افغانستان په لویدیځ کې امنیتي چارواکو د ایران لخوا د جوړ سو وسلو او مهماتو د نیولو خبر ورکړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ترهګرۍ سره د مبارزې ادارې د روان لمریز کال د سلواغې په میاشت کې وویل چې پولیسو د ترهګرو یو درې کس ډله نیولې چې د ایران د زاهدان د بهرامچې په سیمه کې د ترهګرۍ روزنه ورکول شوې ده. ایران چې په افغانستان د نړیوالو په ځانګړي ډول امریکایي ځواکونو مخالفت کوي دا خبرې ردوي. د سولو ساتو ځواکونو ویان شغلی بلاټس همدارنګه وویل چې د راتلونکي کال په پسرلي کې د وسلوالو مخالفینو د عملیاتو د شنډولو او ځپلو لپاره چمتووالی لري. د وویل چې وسلوال اوس هغه سیمې په واک کې نه لري چې د غزې په توګه کار ځنې اخیستی. داسې اندېښنې شته چې د یخ په ختمېدو او د پسرلي په راتلو سره به د افغان دولت وسلوال مخالفین یو ځل بیا خپلو حملو او فعالیتونو ته زور ورکړي. خو نړیوال ځواکونه دې اندېښنې ته په کتو وایي چې له افغان ځواکونو سره یو ځای هڅه کوي چې د وسلوال مخالفینو د ډیرو حملو مخنیوي وکړي. تمه کېږي د راتلونکي لمریز کال په لومړۍ میاشت کې افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو چارې هم پیل شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم سیمه ایز او نړیوال مسایل. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي سره تر کتنې وروسته په یو اعلامیه کې له متحدو ایالاتو غوښتنه وکړه چې له پاکستان سره د په معمولی پیښو خپل اړیکې نه سړه کوي. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې وروسته له هغه ترنګلې شول چې د پاکستان پولیسو په لاهور کې یو امریکایي تبع ریمون ډیویس چې د جنوري په 28مه یې دوه پاکستانیان ووژل ونیو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا نوی خاص استازی چې د ریچارډ هولبروک لمړي نیورسته په دې دنده ګمارل شوی د لومړي ځل لپاره سیمې ته سفر کړی. زرداری د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی مارک ګراسمن ته چې پاکستان ته په سفر تللی وویل باید ناوړه تعبیرونه او وړې پیښې د دې باعث نه شي چې دوه هیوادونه سره لرې شي. اسمت څاروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د دوشنبه په ورځ د امریکا له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د یوې ډیپلوماتیکي پیښې په وجه د دوو هیوادونو ترمنځ د بې اعتمادۍ د زیاتېدو مخه ونیسي. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې وروسته له هغه ترنګلې شوې چې د پاکستان پولیسو په لاهور کې امریکایي تبع ریمون ډاویس چې د جنوري په 8مه یې دوه پاکستانیان وژلي وو ونیو. د دې خبرې افشا چې داویس د سی آی ای قراردادی دی د زرداری پر کمزوري حکومت فشار زیات کړ او د پاکستان په خبره کې د امریکایي پوځیانو د عملیاتو په باب بې باوري ډېره کړه. زرداری د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی مارک ګراسمن ته چې پاکستان ته په سفر تللی وویل دواړه هیوادونه باید ناوړه تعبیرونه او وړې پیښې سره لرې نه کړي چې ممکن ځینو د کړکېچ او بې اعتمادۍ د رامنځته کولو لپاره ترې کار اخیستی وي. زرداری په یوه جلا اعلامیه کې له پاکستان او امریکا دواړو څخه غوښتي چې په خپل منځ کې د اوږدې مودې لپاره په دوه اړخیزو او دوامدارو ستراتیژیکو اړیکو تمرکز وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چیرونه ویلی و چې لا وختي ده چې په دې باب څه ووایي چې د امریکایي تبه داویس نیونې به د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان اړولی وي. خو امریکا د داویس د خلاصون لپاره ډېرې هلې ځلې کوي او وایي چې نوموړی ډیپلوماټ دی، له ډیپلوماتیک مسؤلیته برخمن دی او د ځان د دفاع لپاره یې پر پاکستانیانو ډسې کړې وې. د داویس ته خوشی کولو لپاره د هلو ځلو له ناکامېدو وروسته امریکا د افغانستان، پاکستان او متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه وځنډوله او د امریکا د کانګرس غړیو خبرداری ورکړ چې که داویس خوشی نه شو پر پاکستان به مرستې بندې کړي. خو زرداری وایي چې د اړیکو سړول د دواړو هیوادونو لپاره ښه انتخاب نه دی، موږ باید د ټولو ستونزو د حل کولو لپاره د منلو وړ لارې چارې ولټوو. زرداری د ځینو امریکایي چارواکو د دې خبرې په ځواب کې چې پاکستان باید د سختریزو په وړاندې په مبارزه کې تر دې زیات اقدامات وکړي وویل، هیڅوک باید زموږ په ارادې او تعهد کې شک ونه کړي. د وویل له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان قربانۍ له بل هیواد سره پرتله کېدی نه شي. زرداری په عین حال کې وویل چې دا جګړه یوازې له پوځي لارې نه شي ګټل کېدی.
د تاجکستان ولسمشر پرون اسلام آباد ته ورسید چې د دې هیواد له چارواکو سره خبرې اترې وکړي. امام علي رحمان تیره شپه د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری سره وکتل او د پاکستان یو مهم نښان ورکړل شو. له امام علي رحمان سره په دې سفر کې د تاجکستان د سوداګرۍ د شرکتونو استازي هم ملګري دي. ټاکل شوې ده چې د تاجکستان ولسمشر د پاکستان په درې ورځني سفر کې له صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره هم وګوري. امام علي رحمان غواړي د پاکستان تر ټولو ستر تجارتي او بندري ښار کراچۍ ته هم لاړ شي. لازادی راډیو څخه د نړیوالو خبرونو دوام ته پام وکړئ. ولسمشر باراک اوباما پرون وویل چې امریکا او پناټو کې د هغې متحدان لا هم د معمر القذافي د رژیم له لوري د لیبیا د ملکي وګړو د ځپلو په ځواب کې یو لړ لارې چارې په پام کې لري. اوباما دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د قذافي د پلوي ځواکونو او مخالفانو ترمنځ جګړې اوس هم روانې دي. د قذافي پلویانو چې جنګي الوتکو یې ملاتړ کاوه، د مخالفانو تر ولکې لاندې د راسلانوف د بندري ښار لور ته پرمختګ وکړ او د لیبیا په ختیځ کې یې د حکومت له مخالفانو څخه بن جواد ښارګی ونیوه. په بروکسل کې د ناټو لپاره د امریکا سفیر ایوو ډالر وویل ناټو د اواکس الوتکو په وسیله د لیبیا د هوایي قلمرو 24 ساعته څارنه پیل کړې ده. هغه انتخابونه چې دوی غور پرې کوي بیلابیلې لارې چارې دي چې په وسیله یې کېدای شي پر لیبیا د الوتو ممنوعه سیمه عملي شي، خو تر اوسه پورې جزئیات نه دي ترلاسه شوي. له همدې کبله موږ په ناټو کې په دې مفصلې او ژورې خبرې نه دي کړي چې دا کار څه شي ته اړتیا لري، کومو ظرفیتونو ته ضرورت دی او د الوتو د ممنوعه سیمې هدف به څه وي. برتانیا ویلی چې له ځینو هیوادونو سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د یو پریکړه لیک د صادرولو پر احتمال خبرې کوي څو پر اساس د لیبیا د پاسه ممنوعه سیمه اعلان شي. په عین حال کې د خلیج د همکارۍ د شورا غړو هیوادونو پر لیبیا د الوتو د ممنوعه سیمې د اعلانولو ملاتړ کړی، خو ستر قدرتونه د پوځي مداخلې په اړه د نظر یووالی نه لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي په نویو پوځي محکمو کې د ګوانتانامو په زندان کې دوه کلن بندیز پای ته ورسوي. ولسمشر اوباما په یوه اعلامیه کې د هغو بندیانو لپاره چې تور نه دی پرې پورې شوی یا محکوم شوی نه دی، خو د دې لپاره په بند کې ساتل شوي چې که خوشی شي نو ښایي خطر پیښ کړي، یوه نوې پروسه اعلان کړه. دا هم وویل چې دا اقدامات به عدالت ته د تروریستانو په راوستلو کې د امریکا وړتیا زیاته کړي. اوباما ژمنه کړې وه چې د ګوانتانامو محبس به بند کړي چې د په وینا د القاعده لپاره د نویو کسانو د ګمارلو یوه وسیله وه. قدر منو اوریدونکو، دا تر دې ساته خبرونه چې د ازادۍ راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې مو واورېدل.
زه فوزیه علومی د هلمند ولایت د ښځو چارو رئیسم. زه د ټولو د هلمند د ښځو په نمایندګي د خپل هلمندوالو خوندو او د ټول جهان و ښځو ته د هلمند ټوله خوندې چې په قریجاتو کې دي، په داخل د ښار کې دي، د دې نړیوالې ورځې په مناسبت چاتم د مارچ دي خپل نیک هیلې او تبریکات وړاندې کوم.
قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، نن د مارچ 8 نیټه له ښځو سره د پیوستون نړیواله ورځ ده چې په افغانستان او په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ویل کیږي د ښځو حقونو ته لږ پکې پاملرنه کیږي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړي پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو خبرونه چې له 12 تر 2 بجو پورې خبريږي د همدې موضوع په اړه بحثونو او همداراز ستاسو نظریاتو او ټلیفونونو ته ځانګړې شوې ده. د افغانستان د او نړۍ او همداراز د سیمه ایزو مسایلو په اړه راپورونه او مطالب تاسو د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم کتلای شئ. ازادي راډیو .org او ازادي راډیو .com په یاد ولرئ. د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې ځانګړي مطالب او مرکې لیدلای او اوریدلای شئ. د سهار 9 بجې او 13 دقیقې شوې. د خبری مجله چې پښتو او پایتو رسیدله خو دری خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي. جاوید جان سلامونه.
سلام به شما هم و ماندنه باشین. به شنونده های عزیز رادیو آزادی هم سلام عرض می کنم و شما را به مجله خبری این ساعت خوش آمدید میگیم. 7:30 دقیقه به وقت کابل شدینک من و همکارانم در مجله خبری حاضر با مجموعی از خبرها و گزارش ها مطالب مختلف سیاسی امنیتی اجتماعی و اقتصادی تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز سه‌شنبه 17 اوت سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با 8 مارچ سال 2011 میلادی و امروز با روز بین المللی همبستگی زنان نیز مصادف است و بیشتر برنامه ها و مطالب امروز ما در این مورد اختصاص یافته. از شما دعوت میکنم که در این سیر قمار را امراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. وزیر دفاع آمریکا به خاطر کشته شدن 9 کودک افغان در عملیات هوایی ناتو از رئیس جمهور کرزی معذرت خواسته است. رئیس جمهور کرزی که پیش از این معذرت خواهی قماندان قوای بین المللی در افغانستان را رد کرده بود، این بار معذرت رابرت گیتس را پذیرفته است. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که مسئله تلفات افراد ملکی را در کشور جدی گرفتند و انتظار دارند تا نیروهای بین المللی از تکرار چنین اشتباهات جلوگیری کنند. یونفم یا اداره حمایت از زنان سازمان ملل متحد میگوید که تنها 12% زنان و دختران بالاتر از 15 سال در افغانستان باسواد هستند. همچنان تقریبا 60-80% زنان در افغانستان با ازدواج های اجباری روبروند. رئیس جمهور پاکستان میگوید اسلام آباد و واشنگتن باید از سوء تفاهم و برخی از حوادث فرعی که توسط بعضی ها احتمالاً برای افزایش تنش و بی‌اعتمادی میان دو طرف استفاده شدن متأثر نشوند. این اظهارات زرداری دیروز به دنبال دیدار وی با نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان در اسلام آباد صورت گرفت. رئیس جمهور آمریکا دیروز گفت که این کشور و متحدینش در ناتو در پاسخ به سرکوب خشونتبار افراد ملکی توسط رژیم معمر قذافی رهبر لیبیا گزینه‌های نظامی را تحت بررسی قرار دادند. بارک اوباما این مطلب را در حال ابراز کرد که جنگ میان قوای طرفدار قذافی و مخالفین او در لیبیا ادامه دارد. رئیس جمهور تاجیکستان دیروز وارد اسلام آباد شد تا با مقامات پاکستانی دیدار کند. انتقال انرژی برق از تاجیکستان به پاکستان یکی از موضوعات مهم آجندای گفتگوی مقامات هر دو کشور به حساب می آید. و رئیس جمهور ایالات متحده تعلیق 2 ساله بر محکمه های جدید نظامی برای زندانیان گوانتانامو را به پایان می رساند. بارک اوباما همچنان یک پروسه جدید را برای حفظ کسان اعلان کرده که از سوی محکمه متهم و یا محکوم نشدند اما رهاییشان خطرناک به نظر می رسد. امروز 8 مارچ مصادف است با روز بین المللی همبستگی زنان و در افغانستان نیز این روز شاهد برگزاری محافل و گرد همایی هاست. اما گفته می شود که هزاران زن افغان در حال حاضر با مشکلات فقر و خشونت ها روبرو هستند. برنامه های امروز رادیو آزادی در این موارد اختصاص دارد. در مجله خبری حاضر با هلنا ملکیار یک تحلیلگر افغان صحبت را خواهید شنید. او در بخش از صحبت هایش با رادیو آزادی گفت
یک عقیده و باور فکر میکنم صادقانه در مسائل پیشرفت حقوق زنها وجود نداشته و ای از عملکردهای دولت در این چند سال آخر همتون معلوم میشه.
همچنان نگاه به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که در این مجله خبری ما را همراهی کنید. نخست با گزارش‌های خبری در مورد افغانستان آغاز میکنیم. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به خاطر کشته شدن 9 کودک افغان در عملیات هوایی ناتو از رئیس جمهور کرزی شخصا معذرت خواست. رئیس جمهور کرزی که پیش از این معذرت‌های قماندان قوای بین المللی در افغانستان را رد کرده بود، این بار معذرت رابرت گیتس را پذیرفته است. هفته گذشته 9 کودک زمانی که مصروف جمع‌آوری اعزام در ولایت کنر بودند، در یک عملیات هلیکوپترهای ناتو کشته شدند. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا مرگ 9 کودک در یک عملیات هوایی ناتو را که بر دیدارش از افغانستان سایه افکند به عنوان یک ضربه توصیف کرد. گیتس در یک دیدار غیر مترقبه وارد کابل شده با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد و یک بار دیگر معذرت‌خواهی واشنگتن را در مورد کشته شدن این پسران در حمله هفته گذشته هلیکوپترهای ناتو در ولایت کنر تکرار کرد. گیتس در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور کرزی گفت گیتس می گوید از دست دادن آنها نه تنها یک تراژدی برای خانواده هایشان است، بلکه این یک ضربه بر روابط ما با مردم افغانستان است که امنیت آنها عمدترین نگرانی ماست. کرزی پیش از این در آستانه دیدار گیتس معذرت خواهی جنرال دیوید پترایس قماندان قوای بین المللی در افغانستان را رد کرد. وی گفت تلفات ملکیان عمدترین عامل کشیدگی در روابط با واشنگتن است. انتظار می رود که گیتس در جریان دیدار از افغانستان از مناطق جنوبی و شرقی این کشور، جایی که قماندانان ناتو و طالبان را تضعیف کردند، دیدن کند. به گفته گیتس قوای بین المللی توانستند که در این مناطق امنیت را به میان آورند و یک منطقه را با دیگر وصل کنند. گیتس گفت این موفقیت‌های اخیر به این مفهوم خواهد بود که آنها قادر به آغاز خروج تدریجی سربازان آمریکایی خواهند شد که رئیس جمهور باراک اوباما در ماه جولای با آن تعهد کرده است. گیتس گفت وی میگوید در حالی که تصامیم در مورد رقم سربازانی که خارج ساخته خواهند شد گرفته نشده است، اما به نظر من ما در موقف خوبی خواهیم بود تا در ماه جولای کاهش برخی از قوای آمریکا و ائتلافی را آغاز کنیم، اگرچه ممکن ما قوای دیگر را در نقاط مختلف این کشور جا به جا سازیم. سران آمریکا و ناتو روی جدول زمانی رئیس جمهور کرزی برای خروج قوای جنگی خارجی از افغانستان توافق کردند و کرزی در روز سال نو اعلان خواهد کرد که انتقال مسئولیت‌های امنیتی از کجا و چه زمانی آغاز خواهد شد. اما تلفات ملکیان روابط دو طرف را متاثر کرده و حوادث اخیر توجه را از برنامه‌های انتقال مسئولیت‌های امنیتی محول ساخته است. کارشناسان میگویند انتقادهای شدید کرزی در ارتباط به تلفات ملکیان وی را از حمایت مردم بهره مند میسازد، اما تأثیر آن در دراز مدت اندک خواهد بود، به خاطر که روابط وی با واشنگتن پیش از این نیز متشنج بوده است. جوشا فوست از مؤسسه غیر انتفاعی تحقیقاتی موسوم به پروژه امنیت آمریکا با آژانس خبری رویترز گفته شده است که در افغانستان خشم مشروع در مورد تلفات ملکیان توسط ایسف رو به افزایش است. این نو پسر هنگام جمع‌آوری هزم در ولایت نارام کنر کشته شدند. کرزی روز یک شنبه گفت معذرت خواهی کافی نیست و تلفات بیشتر ملکیان توسط قوای خارجی بعد از این قابل قبول نیست. در ظرف 3 هفته گذشته حداقل 4 واقعه مشابه عمدتاً در شرق افغانستان رخ داده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز در این مورد عمیقاً ابراز تأسف کرده است. ارقامی که از سوی سازمان ملل متحد ارائه شده نشان می‌دهد که 3/4 تلفات ملکیان در حملات مخالفین مسلح دولت افغانستان رخ می‌دهد، اما تلفات غیر نظامیان توسط قوای بین المللی بیشتر باعث خشم مردم در این کشور می‌شود.
از اظهارات تازه وزیر دفاع آمریکا شنیدید. رابرت گیتس در این اظهاراتش گفته که ایالات متحده علاقمندی برای ایجاد پایگاه دائمی در افغانستان ندارد. گیتس بعد از ظهر دیروز به دنبال دیدار با رئیس جمهور کرزی در یک نشست خبری گفت ایالات متحده به نحو به حضور درازمدت نظامی در این کشور استراتژیک و مهم آماده است. وی برنامه روی برنامه تاکید کرد که بر اساس آن تا پایان سال 2014 میلادی عملیات نظامی نیروهای بین المللی در افغانستان متوقف خواهد شد. رابرت گیتس همچنان به خاطر کشته شدن 9 کتک افغان در یک حمله هوایی هفته گذشته نیروهای ناتو معذرت خواست و رئیس جمهور کرزی این معذرت را پذیرفت. مسئله کشته شدن غیر نظامیان افغان اکنون به بحث خیلی ها جدی مبدل شده و پیش از این رئیس جمهور کرزی معذرت قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو را نپذیرفته بود. احمد ضیا سیامک معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت که مسئله تلفات افراد ملکی را در کشور جدی گرفتند و انتظار دارند تا نیروهای بین المللی از تکرار اشتباهاتشان جلوگیری کنند. با گفته آقای سیامک، رئیس جمهور افغانستان در دیدار با جنرال دیوید پتروی از قماندان عمومی نیروهای بین المللی با لحن جدی گفته است که تکرار اشتباهات دیگر قابل پذیرش نیست. برشنا نظری در کابل با معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان صحبت را انجام داده است. او نخست بر رادیو آزادی چنین گفت:
از دیر مدتی است که حکومت افغانستان پیوسته اثر مسئله تلفات ملکی با همتاهای بین المللی خود، چی کشورهایی که در چوکات ناتو کار میکنند و چی در چوکات ایساف، مصروف ای هست تا یار قناعت بده که تلفات ملکی به کلی کاهش پیدا بکنه یا بیخی از بین بره. هرچند قماندان نیروهای ناتو جنرال پتریوس از کشته شدن مردم ملکی در ولایت کنر معذرت خواهی کرده، اما در جلسه ای که در ریاست جمهوری برگزار شد به اشتراک نیروهای امنیتی افغان و بین المللی، رئیس جمهور گفت که معذرت خواهی هیچ درد دوا نمیکنه تا تایی تلفات کاهش پیدا نکنه، همچنان مشکل بازی خواهد بود.
خب در نهایت در صورت که چنین وضعیت ادامه پیدا بکنه، اقدامات حکومت افغانستان چی خواهد بود؟ صرف همه ابراز تأسف گرفتن از مسئولین و همچنان خودش تأسف میکنه؟
فعلا در حد هشدار است و ما امیدوار هستیم که جامعه بین المللی و نیروهایی که از ممالک مختلف در افغانستان حضور دارن تحت نظر ناتو و ایساف کار میکنن، این هشدارا را جدی بگیرن و کشته شدن از روزی مردم بی تقصیر افغانستان خب موجب نارضایتی میشه و موضوعیتی که نیروهای ناتو و ایساف در اول آمدنشان به افغانستان داشت حال طبیعی است که به زیر سوال رفته. به خاطر ایجای این موضوعیت به جامعه جهانی لازم است که به فرهنگ، عنعنات و رسم و رواج‌های مردم افغانستان احترام بگذارند، به دینشان احترام بگذارند و در هماهنگی با مردم افغانستان و حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان کار بکنند و به این صورت است که ما میتونیم در آینده خیلی از مشکلات خود حل کرده باشیم.
احمد ضیا سیامک معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. به گفته او، رئیس جمهور کرزی به قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته که معذرت‌خواهی برای تلفات افراد ملکی دیگر قابل پذیرش نیست. در یک عکس‌العمل دیگر، مشران و جرگه افغانستان نیز از نیروهای بین المللی به صورت جدی خواسته تا در جریان عملیات‌های نظامی از وارد کردن تلفات بر افراد ملکی خودداری کنند. دکتر زلمی زابولی رئیس کمیسیون سم شکایات مشران و جرگه افغانستان گفت در چند سال گذشته نیروهای بین المللی بیش از 150 بار افغانهای ملکی را در مناطق مختلف افغانستان هدف بمباران قرار داده و سپس معذرت خواستند. او در اجلاس دیروز گفت:
اگر قوای خارجی صحبتای رئیس جمهور ما را نمیشنوه، اگر بمبار شد برازی، ما با تمام افغانستان اعلان میکنیم که در جایی که کسی مسلمان است از ناموس خود دفاع میکنه، از قدرت خود دفاع میکنه، به ضد خارجی بخیزه، تظاهرات تا وقت دوام بده، مثل که اسم مبارک از مصر کشید. این قسمی قوای خارجی را بعد از ما نمیخوایم، اونا گله نکنه که افغانا باز قوانین بین المللی را قبول نمیکنه.
همزمان با اظهارات سناتوران و وکلای اردو مجلس افغانستان، مردم نیز خواهان توقف تلفات غیر نظامیان در جریان عملیات‌های نیروهای بین المللی در کشور شدند. آنها میگویند که این گونه حملات باعث خشم مردم خواهد شد. دو تن از شهریان کابل بر رادیو آزادی دیروز چنین گفتند:
اونا همین که از ما دفاع بکنن، اونا همین که از همسایه‌های ما دفاع بکنن. القاعده در کجا وجود داره؟ طالبان در کجا؟ کل مردم از افتاب که روشن تر از که از همسایه‌های ما میاد. برای اونجا تصفیه بکنن، اونجا پاکسازی. افغانستان چیزی نیست، از اونجا تولید میشه با ما مردم.
بازخواست خون از این مردم بیچاره مظلوم افغانستانی که جمع شدند که خون از این مردم باید بازخواست شود.
با حملات هوایی نیروهای بین المللی در ولایت کنر که در نتیجه آن تعداد از کودکان افغان کشته شدند، اعتراض های شدید از سوی مقامات و مردم افغانستان در این مورد صورت گرفته است. جنرال دیوید پتروس، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، از کشته شدن 9 کودک در نتیجه یک عملیات در ولسوالی مانوگای ولایت کنر ابراز تاسف کرد. اما رئیس جمهور کرزی گفت که معذرت خواهی در این مورد کافی نبوده و این گونه عملیات ها باعث بروز اختلاف و تنش در روابط میان حکومت افغانستان و آمریکا شده است. بالاخره حامد کرزی معذرت وزیر دفاع آمریکا را دیروز پذیرفت، اما گفت که نباید چنین حملات بر غیر نظامیان افغان تکرار شود.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا می‌نویسد.
روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه
بریتانیایی
استراتفورد کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. از همراهی تان تا این لحظات تشکر و این هم سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. وزیر دفاع ایالات متحده به خاطر کشته شدن 9 کودک افغان در عملیات هوایی ناتو از رئیس جمهور کرزی شخصا معذرت خواست است. حامد کرزی که پیش از این معذرت قمندان عمومی نیروهای بین المللی را در افغانستان رد کرده بود، این بار معذرت رابرت گیتس را پذیرفته است. گیتس همچنان در اظهارات خود گفت که ایالات متحده علاقمندی برای ایجاد پایگاه دائمی در افغانستان ندارد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته که مسئله تلفات افراد ملکی را در کشور جدی گرفتند و انتظار دارند تا نیروهای بین المللی از تکرار اشتباهاتشان جلوگیری کنند. یونیفام یا اداره حمایت از زنان سازمان ملل متحد میگوید که تنها 12% زنان و دختران 15 سال و بالاتر از آن در افغانستان باسواد هستند. همچنان تقریبا 60-80% زنان در این کشور با ازدواج‌های اجباری روبرواند. رئیس جمهور پاکستان گفته است اسلام آباد و واشنگتن باید از سوء تفاهم و برخی از حوادث فرعی که احتمالاً توسط بعضی‌ها برای افزایش تنش و بی‌اعتمادی میان دو طرف استفاده شود متاثر نشوند. این اظهارات زرداری دیروز بعد دنبال دیدار وی با نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان نشر شد. رئیس جمهور امریکا گفته که این کشور و متحدینش در ناتو در پاسخ به سرکوب خشونتبار افراد ملکی در لیبیا توسط رژیم معمر قذافی گزینه‌های نظامی را تحت بررسی قرار دادند. باراک اوباما این مطلب را در حال ابراز کرد که جنگ میان قوای طرفدار قذافی و مخالفین او ادامه دارد. و رئیس جمهور تاجکستان دیروز وارد اسلام آباد شد تا با مقامات پاکستانی دیدار کند. انتقال انرژی برق از تاجکستان به پاکستان یکی از موضوعات مهم آجندای گفتگوی مقامات هر دو کشور به حساب می آید. افغانستان از جمله کشورهای جهان به شمار می رود که گفته می شود در آن به حقوق زنان توجه اندک صورت می گیرد. با وجود ادعای غرب و حکومت افغانستان، تنها پیشرفت‌های محدود در زمینه آموزش زنان، عرضه خدمات صحی، کاریابی و دسترسی به عدالت برای آنها صورت گرفته است. در مورد زنان و روز 8 مارس تا دقایق بعد بحث‌هایی خواهیم داشت، اما نخست از ملیحه احراری بشنیم که در مطبوعات معتبر غربی کدام مطالب در مورد افغانستان نشر شدند.
حملات ناتو در کنر و کشته شدن 9 طفل و قبل از آن نگرانی شدید حامد کرزی به خاطر افزایش تلفات ملکی در افغانستان در سرمقاله های نیویورک تایمز و گاردین را یافته است. نیویورک تایمز در مطلب در این باره می نویسد عملیات ناتو در افغانستان و تلفات افراد ملکی بر مناسبات افغانستان و غرب زیان اصلی را وارد کرده و تبلیغات طالبان را که می گویند قوای ناتو به زندگی مردم افغانستان اهمیت نمی دهد قوت می بخشد. کشته شدن 9 طفل سه‌شنبه گذشته در دره پیچ کنر زمان رخ داد که این اطفال زیر 10 سال به جمع‌آوری خاشاک در منطقه مصروف بودند. قوای ناتو مسئولیت حادثه را به دوش گرفته و معذرت خواست، اما نیویورک تایمز میگوید در اعلامیه‌ای که سوی ریاست جمهوری افغانستان پخش شده، حامد کرزی به فرمانده ناتو و قوای آمریکایی در افغانستان گفته است معذرت خواهی کافی نیست. نیویورک تایمز می نویسد حقیقت این است که طالبان مسلح خیلی بیشتر از قوای ناتو و آمریکایی افراد ملکی را در افغانستان کشتند. قرار گزارش اخیر سازمان ملل متحد مسئول 3/4 تلفات ملکی در افغانستان طالبان هستند. اما بر اساس گزارش نیویورک تایمز درباره تلفات ملکی توسط ناتو در افغانستان بیشتر سخن گفته می شود و انگیزه آن هم تحریک احساسات ضد خارجی در افغانستان است. روزنامه می گوید برخلاف دفعات گذشته که در اثر حملات ناتو عساکر و مردم ملکی کشته می شدند، در حادثه کنر تنها افراد ملکی جان خود را از دست دادند و ناتو هم بدون درنگ مسئولیت حادثه را پذیرفت که در چنین حالات ناتو معمولاً به خانواده های قربانیان تاوان می پردازد. گاردین روزنامه برتانوی هم در این مورد تبصره کرده و نوشته است از سخنان حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان معلوم می شود که ابراز تأسف و نکوهش تلفات ملکی علاج واقعه را نمی کند و کشته شدن افراد ملکی در حملات ناتو برای مردم افغانستان بسیار نگران کننده است. گاردین به سخنان حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با جنرال دیوید پتریوس فرمانده ناتو در شورای امنیت ملل متحد اشاره می کند که از جنرال پتریوس حامد کرزی خواسته است جلوی تلفات ملکی در افغانستان باید گرفته شود. گاردین می نویسد عملیات نیروهای ناتو در افغانستان حساسیت حکومت افغانستان را برانگیخته و زمامداران افغانستان نیروهای بین المللی را به کشتن افراد ملکی در افغانستان متهم می کنند.
امروز 8 مارچ مصادف است با روز بین المللی همبستگی زنان. کابل و شهرهای مختلف افغانستان در آستانه امین روز شاهد برگزاری محافل و گردمایی ها بودند و امروز هم از این روز تجلیل به عمل خواهد آمد. اما گفته می شود افغانستان از جمله کشورهای جهان به شمار می رود که در آن به حقوق زنان توجه اندک صورت گرفته است. با وجود ادعای غرب حکومت افغانستان تنها پیشرفت‌های محدود در زمینه آموزش زنان، عرضه خدمات صحی، کاریابی و دسترسی به عدالت برای آنها صورت گرفته. یونیفام یا اداره حمایت از زنان سازمان ملل متحد میگوید که تنها 12% زنان و دختران 15 سال و بالاتر از آن در افغانستان باسواد هستند. در حدود 60-80% دیگر از این زنان با ازدواج‌های اجباری در افغانستان روبرو بوده و 57% دختران زیر 16 سال به این ازدواج‌ها مجبور می شوند. ریلیف ویب صفحه اینترنتی که امور بشری را در سطح جهان نظارت می کند گزارش داده که تنها 50% دختران افغان می توانند بعد از مکتب ابتدایی به درس خود ادامه بدهند و از هر 9 مادر یکی از آنها انگام زایمان در افغانستان جان می دهد. در حالی که دورنمای مصالحه با طالبان نیز در حال قوت گرفتن است و قرار است وارد مرحله عملی خود شود، نگرانی های نیز در ارتباط با آینده وضعیت زنان افغان در میان برخی از حلقات مطرح است. در همین مورد قادر حبیب صحبت را با هلن ملکیار، یکی از کارشناسان افغان انجام داده است.
خانم ملکیار، تغییر در زندگی زنان افغان رای خود در حدود یک دهه اخیر به چه صورت پیموده؟
تغییر در زندگی زنان افغانستان تا اندازه صورت گرفته. بعضی کارهای اساسی مثل قوانین، قانون اساسی افغانستان مثلا قانون پیشرفته است برای به مفاد زن افغانستان، اما در قسمت عمل کار بسیار بکندی پیشرفته و حتی در یه آخر گفته میتونم که حتی یک اندازه عقبگرایی هم داشته.
شما به عقبگرایی اشاره کردین، علت چه میشه بگوین؟
به نظر ما در سطح رهبری افغانستان در هر سه بخش دولت افغانستان یک عقیده و باور فکر میکنم صادقانه در مسائل پیشرفت حقوق زنها وجود نداشته و ای از عملکردهای دولت در این چند سال آخر همتون معلوم میشه. در این زمان ما فکر میکنم که در اوائل جامعه جهانی با شدت و با اهمیت زیاد این موضوع را مطرح ساختن، اما بسیار بزودی جامعه جهانی فشار خود بالای دولت افغانستان در مورد حقوق زن و حقوق بشر و مسائل دموکراسی و غیره کم ساخت.
چرا جامعه جهانی عقب رفت از امو تعهدی که در برابر زنان افغانستان داشتن و وعده هایی را که داده بودن به خاطر بهبود در وضعیت زنان افغانستان؟ علت تذیر شما در چی میبینین؟
اول خو جنگ عراق باعث شد که توجهشان از افغانستان کمتر شود و بعد از او فکر میکنم که روز به روز بیشتر اینا پی بردن که مشکلاتی که در افغانستان وجود داره اگر اینا به صورت 100% و قسمی که در اول وعده کرده بودن حمایت کنن این برشان بسیار قیمت تمام میشه.
جریانات سیاسی افغانستان از جمله مسئله مذاکره با طالبان که در یه آخر شکل جدی را به خود گرفته، چی فکر میکنین تا چی حد میتونه که بر تعهدات حکومت افغانستان و کشورهای غربی در قبال زنان افغانستان تأثیر گذار باشه؟
یقینا هر قدر که صحبت در مورد مذاکره با طالبان و بالاخره قانع ساختنشان به اینکه به دولت بپیوندن زیادتر میشه، به مو پیمانه صحبت در مورد حقوق زن و حقوق بشر به طور کل کمتر شده میره و فکر میکنم که عدم تعهد صادقانه دولت مردای افغانستان و همچنان جامعه جهانی که از روند صلح طرفداری میکنن باعث شده که مسئله حقوق زن را به حیث اولین قربانی در راه رسیدن به یک توافق با طالبا بپندارن و ایرا از نظرها و از اجنده های کاری بیرون کنن.
اما فکر نمیکنین که تاکید حکومت افغانستان و همچنان کشورهای غربی متحدین افغانستان همواره در ارتباط با مذاکره با طالبا روی پذیرفتن قانون اساسی افغانستان از سوی مخالفین مسلح دولت بوده؟
بله، یکی خو مسائل صحبت است که گپایی که برای مردم گفته میشه یک چیز است و گپایی که پشت دروازه بسته مذاکرات سرش فیصله میشه چیز دیگه است.
هلن ملکیار یکی از کارشناسان افغان بود که در مورد وضعیت زنان و همچنان دورنمای وضعیت آنها و از جانب دیگر مصالحه با طالبان که در روی وضعیت زنان در افغانستان چه تأثیر خواهد گذاشت با رادیو آزادی صحبت میکرد.
امروز سه‌شنبه 8 مارچ از ساعت 12 تا 2 بعد از چاشت برنامه اختصاصی به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن به صورت زنده از رادیو آزادی. شما می توانید با این برنامه از طریق تلفن با ما بپیوندید و نظرها و پیام هایتان را با ما شریک سازید. شماره تماس 0700 29 92 07.
بله، امروز برنامه اختصاصی روز زن را از رادیو آزادی از ساعت 12 تا 2 بعد از چاشت به وقت کابل فراموش نکنین. همچنان در سایر برنامه های خبری ما هم بیشتر مطالب ما به در مورد زنان و روز 8 مارچ اختصاص یافته ما را در برنامه های امروز حتما همراهی کنین. حالا تحولات در منطقه و جهان را برایتان داریم. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان گفته است اسلام آباد و واشنگتن باید از سوی تفاهم و برخی از حوادث فرعی که احتمالاً توسط بعضی‌ها برای افزایش تنش و بی‌اعتمادی میان دو طرف استفاده می‌شود متأثر نشوند. این اظهارات زرداری دیروز بعد دنبال دیدار وی با مارک گراسمن نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان نشر شد. دیدار زرداری و گراسمن در حال صورت می‌گیرد که تنش در روابط آمریکا و پاکستان به خاطر محاکمه یک تبعه آمریکا که دو پاکستانی را به قتل رسانده افزایش یافته است. واشنگتن میگوید این مرد که قراردادی اداره استخبارات مرکزی آمریکاست در دفاع از خود علیه دزدان عمل کرده و از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار است. پاکستان گفته این به محکمه مربوط می شود تا در ارتباط با مسئولیت وی تصمیم بگیرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز گفت که این کشور و متحدینش در ناتو در پاسخ به سرکوبی خشونتبار افراد ملکی توسط رژیم معمر قذافی در لیبیا گزینه‌های نظامی را تحت بررسی قرار دادند. اوباما این موضوع را در حال ابراز کرد که جنگ میان قوای طرفدار قذافی و مخالفین او ادامه دارد. طرفداران قذافی که با تیاره‌ها حمایت می‌شوند به طرف بندر نفتی راسلانوف پیشروی کردند و شهرک بن جواد را در شرق لیبیا از کنترل نیروهای ضد حکومتی تصرف کردند. ایو دالدار سفیر ایالات متحده برای ناتو در بروکسل گفت ناتو نظارت 24 ساعته از حریم فضایی لیبیا را توسط تیاره های اوواکس آغاز کرده است. گزینه هایی را که آنها بررسی می کنند راه های متفاوتند که توسط آن می توان منطقه ممنوع پرواز بر فراز لیبیا اعمال می شود. اما تو هنوز جزئیات از آن در دست نیست. به همین علت ما صحبت مفصل و عمیق در داخل ناتو نداشتیم که این امر به چی ضرورت دارد، به چی ظرفیت ها نیاز است و هدف از اعمال منطقه ممنوع پرواز چی خواهد بود. در همین حال بریتانیا گفته که با برخی از کشورها روی اعمال احتمال صدور یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد کار میکند که بر اساس آن منطقه ممنوع پرواز بر فراز لیبیا اعمال شده میتواند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده تعلیق 2 ساله بر محکمه جدید نظامی برای زندانیان گوانتانامو را به پایان میرساند. اوباما همچنین یک پروسه جدید را برای حفظ کسان اعلان کرده که از سوی محکمه متهم و یا محکوم نشدند اما رهاییشان خطرناک به نظر میرسد. و رئیس جمهور تاجیکستان دیروز وارد اسلام آباد شد تا با مقامات پاکستانی دیدار کند. انتقال انرژی برق از تاجیکستان به پاکستان یکی از موضوعات مهم آجندای گفتگوی مقامات هر دو کشور به حساب میاد. گفته شده که این موضوع تا هنوز در سطح یک پلان است و در این مورد توافقنامه امضا نخواهد شد. امام علی رحمان همچنان در این سفر 3 روزه از شهر تجارتی کراچی دیدن خواهد کرد. از